پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي راډیو خبرونه ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې سوی نن دوشنبه د ورید وهمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 28 نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. افغان حکومت وایي هغه ورځ چې د پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامی عملیاتو پلان نه و. د دې تفصیل به وروسته په دې خبرونه کې واورو. د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر د فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونو ته پام وکړي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه له اروپایي متحدانو سره په بروکسل کې خبرې وکړي او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلي صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو څرخي الوتکه د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې په بیسود ولسوالۍ کې نسکوره شوه. امرالله صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو مړینه یو څرګند جنایت وباله او د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسود ولسوالۍ کې د یوې وسلهوالې ډلې د قمندان عبدالغني علیپور پلویانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا نسکوره شوې وي. له دې پیښې وروسته دفاع وزارت د علیپور د وسلهوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې دغو وسلهوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې بروکسل ته د سفر پر مهال به بلینکن په افغانستان کې د ناټو پر رول، د تروریزم پر ضد پر مبارزه او همدارس د چین، روسیې، سایبری امنیت، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي و چې واشنگتن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه له نږدې مشورو ته ژمن دی. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن ترسره شي د دوو ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غني به یې د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د نیمروز د ولی ویاند رحمت الله عمري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بند د ګټو په اړه وویل:
دیوار استنادی این بند 16 متر
د دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتار شاره ځمکه هم خړوبه ولای شي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. تیره جمعه د یو بل کاناډایي سوداګر مایکل سپاور محاکمه چې د بندو دروازو تر شا و پای ته ورسېده. سپاور د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د کوفریک له توقیف وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټکنالوژۍ د کمپنۍ هواوی د مالی مسؤولې مینګ وانجو د نیول کېدو په ځواب کې د سیاسي غچ په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه ونیول شوه. د کاناډا او نورو لویدیزو هیوادونو ډیپلوماتانو ته اجازه نه وه چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري. د دې علت امنیتي دلایل ښودل شوي وو. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي دي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کېږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال او کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کېږي. امنیسټي د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه کړي او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو او کارګرانو ته دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو او بهرنیو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د یوې هلیکوپټر تر سقوط وروسته په دغه سیمه کې نظامي عملیات لا روان دي. د الوتکې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ په شپه کې په بهسود ولسوالۍ کې سقوط وکړ او چارواکو د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو د وژل کېدو خبر ورکړ. د نوي کال په مناسبت د کروندګرو فستیوال پیل شوی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر دی فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونه دي حقونو ته پام وکړي. په نړۍ کې د توپیري چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم اونیس پروګرام خپریږي. د کمال خان بند د وری په څلورمه چاری پیلیږي. پر دې موضوع په دغه پروګرام کې خبرې شوې.
دغه بند د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې ترڅنګ 1400 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي او د 250 میلیون متر مخابا او اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري.
د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي راډیو اوري. د میدان وردګو والی وای علي پور او ډالې له خپل ځای د بهسود لمړی حصے ته تشتیدل دي. مرکزی قرارګاه او ځنی پوسټي لمنځه تللې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویله هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. د پداسې حال کې د چې څو ورځې وړاندې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هلیکوپټر وبشتل سو او لکبلې نه تنه په څلور چې څلور یې د پوز پیلوټان وو وجل سول. دفاع وزارت ویلي چې یاد هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو وشتلې ده. که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یاد هلیکوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هر څه پیښیدای سي. نور په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته په دغه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې دغه هلیکوپټر پر رانسکورېدو تورن دي له خپلې ډلې سره د بیسود لومړی حصے تښتېدلې دي. خاغلی طارق دا هم ویلی چې د علي پور مرکزی قرارګاه او ځینې پوسټې لمنځه تللی او په خبره یې هغه په لاهم د امنیتي ځواکونو لټه روانه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې لاهم په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. نو موري دا نه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو لامل څومره تلفات وخته خو تیر ورځ دغه وزارت په وخت پرکړی اعلان کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایی حمله کې د علي پور دولس وسلوال وجل شوی دی. هڅه مو وکړه علی پور ته نږدې کسان او د سره په دې اړه خبرې وکړو، خو دمګړی د نوموړي د کسانو ټلیفونونه بند. خو عبدالغنی علی پور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه پیښې په اړه ویلي وو چې یو جنگي وضعیت چې کله پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانګ یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ځکه ده چې د افغانستان دولت پر دوی باندې حمله کړې وه. خو له دې وړاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د دې قومندان ویان ویلي وو ښایي دغه هلیکوپټر د دوی وسلوالو ویشتلی وي. بلخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه د امنیتي ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه و پلان شوي. نوموړي دا هم په خپل دې فیسبوکي پوسټ کې لیکلي دي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط کار دی او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکاره د هیڅ اقوام په اړه د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو هم ویلي وو چې په دغه شپه چې هلیکوپټر ویشتل کیږي، ترانسکور کیږي، هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی او د دوی دغه هلیکوپټر الته د ټپیانو د انتقال په هدف باندې سیمه ته تللی و. عبدالغنی علی پور چې په قومندان علی پور هم مشهور دی، 1290 مریض کال کې په قوس میاش کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. خو په خبرګون کې په پلازمینه کې د مظاهرو او ګډګوډۍ ونورسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ملاتړ لبنده خوشی شو. بلې ملاله جان،
ډېره مننه. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د میدان وردګو والی ویلي چې قومندان علی پور او ډله یې لخبل ځای د بیسودو لومړی حصے ته تشتیدلې دي، او دا ورسته له هغه چې په د سیمه کې د نظامی عملیات پیل شوی او عملیات ورسته له هغه پیل شول چې د افغان پوځ یو هلیکوپټر ووشتل سو، او په دې هلیکوپټر کې نه کسان چې د پاولز څلور پیلوټان هم پکې شامل ول او وجل سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ووري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د بزګر ملي ورځ په مناسبت د کرنیزو محصولاتو لوی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کوټنون نسوبه لامل د بزګر جشن او نندارتون ونه شو، خو دا ځل د بزګر میله او د کرنیزو تولیداتو 15 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړپوړو دولتي چارواکو او سفیرانو په موجودیت کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې 258 غرفې دي چې په کې کرنیزي توکي لاسي صنایع نندارې ته خدل شوي. نوموړي ویل چې تمه ده په دغه نندارتون کې د پام وړ قراردادونه ترلاسه شي چې د بزګرو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به ګټورې پایلې ولري. له بلې خوا ولسمشر غنی نن د بزګر ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د بزګر د ملاتړ په موخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرامونه لري. ښاغلي غنی ویلي دا پروګرام به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډیر شر با کمال خان بند چې د کرنې وده او اوبو لګول کې مهم رول لري پرانستل شي. ښاغلی غنی وایي افغانستان باید په بیلابیلو برخو کې د کرنې د منظمو برنامو په لرلو سره په ځان بسیا شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي ناامنۍ او کورونا ویروس تر ډیره د کوچني کاروبار خلک او کارګر اغیزمن کړي دي. د دغه خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر نیمایي ډیر کوچني کاروبارونه زیانمن شوي او یا په ټپه درېدلي دي. نوموړي وویل چې لوی کاروباریان په کوچنیو کارونو مستقیم اغیز لري او دا مهال ډیری پنګوالو د ناامنۍ له امله خپلې پانګې بهر ایستلې دي. د دوی په وینا ناامنۍ او د بنسټیزو پروژو نشتوالی د کاروبار بازار پر وړاندې له جدي خنډونو څخه دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو په کاروبار هم منفي اغېز کړی. د دوی په وینا کچیرې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، ډیری پانګوال به له هېواده بهر ووځي. خو افغانستان د کورنیو چارو وزارت بار بار ویلي د سوداګرو د امنیت ساتل ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅه کوي.
اقتصادي خبرونه موله ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجرو کارګرو د کار حقوق ښه کړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 15 نوي مهاجر کارګر جوړوي، د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او عام ترانسپورت پر پروژو کې لویه ونډه لري. د بشري حقونو ډلو له ډېرې مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دې هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده کیږي او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عملي کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولی د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوی چې جدي او کوټلي اقدامات دی وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یوه مثبت او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکي په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همې د ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کیږي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 15 نوي جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به هم همداشان د دغو لوبو له پیلېدو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړو. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 6 وروسته میاشتنۍ تنخوا به له 250 ډالرو کمه نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپنا برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو تر څنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هېواده نشوای وتلی او نه هم خپل کار بدلولی شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي که څه هم په قانون کې دغه نوي بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپلو مالکانو چې خور څخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي، خو هغه په خپل وار بد چلند ډېر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا 6,500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
رفراندوم نه بیلدینگ، نه مانومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د کرهنې او مالداري ریاست چارواکي او دغه راز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو څخه خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سږني حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کېږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اته منو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تېر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانۍ وو. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړه به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
امسال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو. همین لیمو که هستم ویتامین سی دارن مردم بیشتر.
سه کال زموږ د میوو بازار ښه و او په ځانګړې توګه د لیمو بازار ځکه لیمو ویټامین سي لري او خلک یې د کرونا ویروس لپاره کاروي. موږ یو من لیمو په 500 او 600 افغانیو پیرو او هغه کسان چې له موږ څخه لیمو اخلي او نورو ولایتونو ته انتقالوي ښایي هغوی یې یو من په 1000 او 1500 افغانیو و پلوری.
د ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتار ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافظ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کېږي.
ریاست ادارې زراعت محلي هم دایو تلاش کرده قسمت ترینینګ داده به اینا که چگونه استفاده میشه چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو د لیمو د نیالګیو کېنولو د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخه کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانآباد، امام صاحب، دشیرچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علیآباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نشي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې مهال خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
د پیړۍ هیلي.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ګلالیو اورېدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خروټ ایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه. زه د ښوونکي په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر هم دا دی چې 13-14 پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډېره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خوړ نړۍ وه ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه او راتلونکې پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان ورونه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډېر ورته خوشحاله یو او هیله مو همدا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ.
تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو په زړه پورې موضوع مچان د دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایي دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایډ په نوم له امریکا خبرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه کړې ده چې جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګورئ ډېر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دی. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسأله د دوی د مرګ او ژوند مسأله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څېر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسورونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 13,400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په یو ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلی تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القاح کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القاح کوي.
ستاسو له پیغامونو
مشکل می دا وای چې لازمون مشکل در مسلین پر ورسوي. د تسلیتالی وزارت شدی د مسلین لپاره به د لشه والا کړی دی کارتونه ورته جوړ کړي د بانک مګر 15 میاشتې کې مسلین ته 1300 افغانۍ یا 2000 افغانۍ به د لشه ورکړي. د دوی اصلي حق چې 1300 افغانۍ د میاشتې ده مګر دوی په 15 میاشت کې 2000 افغانۍ به د لشه ورته حواله کړي. مسلین ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. لینی نسته همدارنګه مسالې پرې هم ډېر دي. نو دوی ټولې پر وخت باندې به د لشه ورته حواله کړي. نور دا حواله تر مسلین پورې ورسوي ډېر به شوي. مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. د کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولې ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي دا یوه ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي نو باید دې کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. زما په نظر باندې دغه 400 اقوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي نو دا یو ښه پریکړه ده او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
سید محمد یم له هلمند د کښ ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. وروره د هلمند د هرات او د کندهار د لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هر ورځ موټران به څه بس دي، دلته موټر څه بس وي، دلته موټر په څه بس وي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسی ازادي رادیو او ری هغه ځینی پیغامونه مو واوریدل چې تاسی ازادي رادیو تر لیږلې دي. تاسو له تماس څخه مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه پریږدي. تاسی د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري او د خبرونې په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي چې د دې پروګرام موضوع هم د کمال خان پر بند باندې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې د کمال خان بند دوري په څلورمه نیټه پیلېږي. د پروګرام دوهم نیمای کې